یو وی چاغه پسې ورشه بلو یاغه پسې ورشه بلو یاغه پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې مکانه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشت ده
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې له فساد سره د مبارزې د پوځي سارنوالۍ لخوا د نورستان پر پخوانی والی جمال الدین بدر د 10 میلیونو افغانۍ د اختلاس تور لګېدلی دی. جمال الدین بدر په داسې حال کې چې دغه تور نه منوي دغه پیسې د دواک په وخت کې نه بلکې وروسته تر هغې اختلاس شوي. ویل کېږي په 1990 لمریز کال کې 9 میلیون افغانۍ چې د نورستان د کامدیش برګمتال او مندول د ولسوالیو د پولیسو درې میاشتنۍ تنخوا وه د نورستان د چارواکو لخوا اختلاس شوي. راپورونه وایي په همدې وخت کې د دغه ولسوالیو یو شمېر پولیسو خپلې دندې پرېښي او دا مسله د دې ولسوالیو د سقوط او پر دغو سیمو د وسلوالو طالبانو د ولکې سبب شوه ده. د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر ادعا کوي چې له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګیر رنجبر د دې په بدل کې چې په دې قضیه کې لاس لرل ثابت نکړي له دې څخه د 14 میلیونه افغانۍ غوښتنه کړې ده.
یوه ورځ د کور ته وختلم بار غټ مقدمې نه ومه ته ویل 14 میلیونه افغانۍ ماته راکړه دا نو موږ دغه تور لیست نه وبد نو مالته ویل دا څه و چې لمس کړی دی. رنجبر سره ماته تورن جنرال عادل چوکي کې ناستې څارنوالۍ دا څه وایته وایي چې ته نه راکړې ماته تمین نورستان 15 میلیونه افغانۍ راکړې ماته
په څه حساب
همدغه حساب بیا ما برتول بل تمیم نورستانی خود نهش میلیون روپیه خورلی دی نه خود څلور مل بیا ما غته سپاد کیږي ته تر شي ورکوم زه
یعنی تاسو ادعا کوي چې دا نه هشت میلیون افغانۍ تمیم نورستانی خوړلی
ور معلوم در خبر دغه ویلای وخت شوې دي.
له فساد سره د مبارزې د پوځي سارنوالۍ مشر وایي چې جمال الدین بدر کله چې د نورستان والی و د پولیسو د تنخواه څخه 10 میلیونه اختلاس کړي دي. سره له دې چې د نورستان پخوانی والی جمال الدین بدر دغه تورونه نه مني خو 2 میاشتې په دې تور باندې هم تیر کړي دي. راځئ چې د نورستان د پخوانی والی جمال الدین بدر او له فساد سره د مبارزې د پوځي سارنوالۍ د مشر غلام دستګیر رنجبر ترمن د هغو خبرو یوه برخه واورو چې له ازادۍ راډیو سره په ګډې مرکه کې کړي. بس دغه مسله چې دلته ښاغلی جمال الدین بدر دا ادعا کوي وایي چې زه د اسد په میاشت کې له دندې ګوښه شوی یم او دغه اختلاس چې شوی د 9 میلیونو افغانیو دا په عقرب قوس جدي کې شوی. تاسو په دې اړه څه وایي؟
موږ سند لرو په دوسیې چې د تحیید د وزارت داخلي ریاست وګړي چې تللی دی هلته نه ترلاسه کړی دی چې د دې په موجودیت په امن کې د کامدیش او برګمتال پیسې د بانک نه اخیستل شوي دي او سربازان په نه دي توضیح شوي.
ولې دوی یوه ادعا لري وایي 14 میلیونه افغانۍ تاسو له دوی نه رشوت غوښتی په دې اړه څه وایي؟
زما تصویر جالب دی چې دی اختلاف کړي دي 10 میلیون ما د دې نه غوښتلې 14 میلیونه دا یو دی به حاضر شي دی به حاضر شي ما سره وکي نظر د مطلب رسوم په ټول افغانستان کې زه حاضر ما سره وګور کوم چون دی اوس مختلف دی د دولت پیسې اختلاف کړي دي او خو په لحاظ خود ته جوړي ورته سپوره کې باندې چې مونږ د یو مختلف جو دغه د اجازه لري
واله بیا 2 میاشتې
جوړوم دی
واله بیا 2 میاشتې وروسته تر باندې کې دوی ته بیرته ما کمی برات ور کړی دوی خوش شوی تاسو نظر په دې اړه څه ده؟
مزنه خورم چې دغه به ورته وکوم چې رئیس دغه ما کوي ولې دې څه برات ورکړي خلاف د قانون د رئیس ما کوي استیناف ورور وکیل د مدافع دی چې زما ورور ورشي وکیل د مدافع شي اصلا زه ور سره کومه کوم ضرور نه دي چې افشاګيري وکوم خوره نجیب الله یعقوبی رئیس ما کوي دی بل اکبری وکیل د مدافع دی دا به کوم قانون دی؟ قانون ماده چه؟
بله
درشته ماده دی قانون زمانه بسوی شدید خوب کم که ایشی تر اقاره تر درجه سی توب چه پر مکمه که با خدا که بی نشه که دره چه یا وکیل شی یا وسطه بی وکی یا درشه نو دهی به کم اساس خیلی ده هم پروانه که ده هم پروانه که ده چه وایی چه اشپالت ملیون افغانی زدی والی تاسو بگونه فکر بکیش ده کم منطق لره ده او خیال ده کنه
او عمدل تا بدر صاحب هم ناست غواری دا مساله تا سر خبر که
ولی درگانای محل خور تینکی
یو لازه رنجبر صاحب دویم
رنجبر صاحب رنجبر صاحب تمام وست خبر ما وردل ازمات وقت راگه 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 ازمات وقت راگه
سرونوال براید نشی ورکوالی براید ماتمه ورکی
فقط دوی غواری دو کلمه خبری و که دوی چه خبری و که بیرتا تاست ترازم
خواهش کنم تانا نجیب الله اکبری ارور زما ایچ کل وکیل نو که دا ثابت شونو زده ستا ار خبر سایی شو زما وکیل و اجمال هودمان ده واردک و الائر نده زه د اسد میاش کله رشوې مثال نویم کی دا د ساده خو وینا مطابق در ټول دوسه کې دا موجود دی اقرب قوس جدی دی لکه اوسلوکا اقرب قوس جدی معاشات دی چې ورک شوې دی د اقرب قوس جدی ځل د والی نه ما او پاد شو او یو یو دی یو دی
په دغه دوسه کې د هغه نجیب الله یا فری ورور فری پرام کی
هغه زمانه کې وکیل ارش اچي ارش کوم از یو اور رنج بس لګ دسه دغه خیر سپینګری لګ دغه کار واخله د اوسیلینه کار واخله زار اس کومه تا نجیب الله اکبری ورور چي د ابتدایي محکمه کې فاروقي صاحب د قاضي دی اما غزي کې د شمس الرحمن وکیل زما وکیل نه لګ دسه تیار نه کار واخله سره به دروغوي کې به سبب یې ګریته بل زما وکیل چې دوه محکمو کې اجمل هودمان د میدان وردګ د امرخیل قوم څخه دی زما وکیل ما غدي نه اکبری ستړول درم نه کچ سم ملاقات کړنه پیژنه مزه غیر محکمه تا ور سره
ورګي دا بدر صاحب دغه پیسو مساله
پیسو مسته وګړه د ری رنجبر صاحب تاسو زوینه وړاندې کوم تاسو سرچ کې خپل پرس کړم ارس کوم زما وخت وګړه زما وخت ارس کوم ماستا خبر ورده او رنجبر صاحب ماستا خبر ورده خواهش کوم زه ستانه بدرسی گس برای خود چکایته وزره ولی زما خبر اخلاله ساخ بدرسی زه عرض ده کوم رنجبر صاحب محترم وګړه دل ده زه دونه وای ما چې دا پیسې د استاد په وینا دغه راځي د نو سرچ کوو با سوستار ریکارد پر اسکل نه ریکارد دي چې اقرب قوس جدي معاش ورک دي جمال الدین بدر تمیم نورستاني دوړه تعقیب لاندې دي اوس پورته تمیم نه یو پختنه هم نه جګړه تا یو کال زه بنديام کړل ما زما خلاف بیانات دلالت ته پوڅ شي کیدا یو خبره بل خبر دارش دا د اقرب قوس جدي معاشات تخپل وینا کوي اوس وی چې هم نه خبري خوښ نه خبر نه تعجب کوم زه دا عرض کوم دغه دوسیه کې موجود دي چې تحریک شوې دوسیه په زما په وینا باندې زما په ورته باندې مشران جرګې د راغلي د وجه سبب داخله ورسره خبر شوې دي وزارت داخلي اول انکار کړو بیا دغه شو دلته بیا کله محکمې ته لاله نو استاد امضا سره تللی دي قضا ماته برات را کړی دي قضا ماته وی چې هغه مسولین چې ترتیب د استلام تزویر و خلاف واقعیت جال کی او د بدر خلاف تبلیغاتو کې چې لاس درلې دي خلک صحیح چې وو دیو باید تعقیب بدلی شي تمه د مینس یو مجرم دي نه ورسته محکمې ته باندې حکم کړی دي محکمې ته مجرم زه یو بر ذمہ یم دي نه پس نور اخن نو یو بل ته ممکن دي ګنور ګمان کوم
زه په اجازه بر سبب بخې په دې مسله کې تاسو چې وای خغل تمیم نورستانیم باید دې مسلې ته راوکاږل شي کنه
چې ترين نورستاني په موریس کې جیل ورکړي د ورغونای مالته د کولوملو په موریس جیل ورکړي وزارت داخلي
ته یا تعلیقي ولا
وزارت داخلي د کولوملو راولي ګل حق وخت او په یبات زور مخفيکه حاضر نشو چې د کولوملو په مقابل کې د ځان تفاوتي کولوملو د نورستان تلر دې خپل تلیفون یې نه ګول کته راکو وخت پوری چې د ګریستو شو دوه ورځې مخکې د وزارت داخلي مکتوب راغلی دی کولوملو یې معرفي کړی دی اوس هم ولشی چې آقای بدر براشی موږ د غلام الله او د آقای بدر په منځ کې مذر د متخابی لچو چې دی رښتیا وایي کې تمین نورستانی نی سره ثوابت د جرمی نه لري تنها په اساس د اطاعی به بدر صف
او یوه بله مسله دغه د برګ متل و کمدې شومندول د ولسوالیو په سقوط کې تاسو څوک پړګنئ داسې راپورونه شته چې هغه ماشونه چې پولیس ته نه دي ورکړ شوي هغه وخت له دې امله پولیسو خپله دندې پرېښي او وسلوالو دغه ولسوالۍ
دا خوشتول جان تروشن دی تاسو مطبوس تم روشن دی دولت تم روشن دی جانیان تم روشن دی تو موجه سیان دا تحقیق دا حییت هو ویده چه علت دا سقود دا پولیسیالی دا و چه دا دوی معاش قواندان دا امنی او جمالدین دا بردر استلاس کردی سربازان وزیفی دا خوشی کردی دا ویسوری سقود
وکردی آقا وقت قواندان امنیتو کو دا خاقلی بدر پا وقت که دا سی راپورت وای راپور دمخه او راپور دمخه پدې چې دغه مسله که خو د شمس الرحمن خپم شریکه شوی د پخوانی امنی قماندان د نورستان
شمس الرحمن په یو قسمت کې شریک دی غلام الله ورسره راغلی دی تمیم ورسره راغلی دی
قاسم خان جنگل باغ هم یو څو
وخت شمس الرحمن دوران چې دی متصدی د ولایت و یعنی قمندان د امنی و او بدر صاحب ولی و په دغه وخت کې اسناد موجود دي چې د سیستم ته بانکي تخلل شوي
هلته
خو بانک نشته رنجبر صاحب برګمټال کې ته اوس دا ستا خبرې خلک هلته اورې ګوره خلک خاندي برګمټال کې پولیس کله بانک نه معاش د لس کالو کې اخیستی نو زه به هم ګرم شم صحیح شو
که څه هم چې له فساد سره د مبارزې د پوځي څارنوالۍ مشر غلام دستګي جانبر وایي چې ډېر ژر به د نورستان پخوانی والي یو ځل بیا څارنوالۍ ته جلب کړي خو دا له ښکاره نه ده چې آیا حکومت به په دې وتوانېږي چې د نورستان د درېو ناامنو ولسوالیو د پولیسو له درکه شوې تنخواګانې بېرته له چارواکو وصول کړي او که نه. دوستانو دا د دې اونۍ د انصاف په لټه کې خپرونه تاسو کولی شئ چې خپلې ستونزې له موږ سره طرحه کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 09 شپږ 0 شپږ 1 0 شپږ 1 او بل شمیره ده 0 8 2 2 0 0 8 2 2.
حقیقت څه دی؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله دفتر ته راغلی یو. ډاکټر صاحب عبدالله د افغان حکومت د یوې مخالفې سیاسي ډلې ملي ائتلاف مشر دی. موږ په دې پروګرام کې د ډاکټر صاحب د سیاسي فعالیتونو په بیلابیلو اړخونو له ده سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، تاسو د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون په توګه تر اوسه حکومت ته څومره اصلاحي برنامې او طرحې وړاندې کړي دي؟
یو برخه د پښتنو ستاسو دادا چې مونږ سه اصلاحي طرحې وړاندې کړې او بلې دادا چې بیا حکومت څومره اهمیت ورکړي د زموږ غوښتنې ته او مشروع غوښتنې ته. ځواب، اصلي ځواب ستاسو دی. سوال دادا چې متاسفانه حکومت ټول هغه غوښتنې چې مونږ ده بودی چې هغه ګروهي ډلهییز غوښتنې نه وو، یوازې د اصلاح دپاره وو، د نظام بیا وروسته د انتخابات د نظام د اصلاح په هکله وو، ټولو ته یې د رد ځواب ورکړی. یو مثال تاسو ته وایم، زمونږ یو تقاضا دا و چې د نظام د مشروعیت دپاره په کار دا ده چې دغه درې برخې د نظام چې دي هر یو یې مشروع بنه ولري، که دا اجرایه قوه ده، که دا مقننه قوه ده، که دا قضایه قوه ده، او په هر برخه مون په وخت
اوسنۍ بڼې نامشروع دي ستاسو په نظر؟
یو مثال تاسو ته راوړم، قاضی القضات صاحب چې یو دانشمند سړی ده د افغانستان، یو عالم سړی ده د افغانستان، دو نیم کاله کیږي او د دو نیم کال هم زیاتره کیږي چې د ده وخت پوره شوی ده د اساسي قانون پر اساس، او هغه ماده د اساسي قانون چې پر قضات دستر محکمې تماس نیسي هغه ډېر واضح ماده ده. قضات دستر محکمه، قاضی دستر محکمه یو وار ځان کاندید کولی شي، دوم دوره دپاره اس امکان نه لري. دو نیم کاله کیږي چې د ده وخت پوره ده، معنا د دغه خبر ده څه ده؟ چې یو پایه د نظام، یو ستون د نظام د عدم مشروعیت بنه اخیسته ده.
او د مقننه قوې په اړه باندې د نامشروعیت ادعا تاسو څنګه کوئ؟
د مقننه قوې په هکله زه دا وایم چې فیصلې د مقننه قوې شوې ده، خو متاسفانه حکومت ورباندې عمل نه ده کړی. داسې فیصلې وي چې په اکثریت د ولسي جرګه ورباندې تایید شوی ده، دغه فیصله تصویب ته رسیدلې ده، خو متاسفانه حکومت هیڅ توجه ورته نه ده کړې او برخلاف یې عمل کړی ده. معنا یې دا ده چې هغه اعتبار د هغه مؤسسه یا هغه نهاد تر پوښتنې لاندې.
ډاکټر صاحب، له کله نه چې په افغانستان کې سیاسي اپوزیسیون یا د حکومت ضد اپوزیسیون جوړ سو، تاسو د افغان حکومت له ځینو اقداماتو سره عکس العمل وښود یا مخالفت هم ورسره وښود؟ مثلا د سوریې له بهیر سره مو مخالفت وښود، زمین کې مو د ولسمشر په ځینو سفرونو چې بهر ته کول، د دغه مخالفت سرچینه په څه کې ده؟
د سولې بهیر سره مونږ مخالفت نه ده کړی، خو دغه کړنلاره چې حکومت د افغانستان غوره کړې ده د سولې تر نامه، د سره مونږ خپل ملاحظات او اصلي ملاحظات ویلی ده، او هغه اوس ثبوت ته هم رسېدلې ده. مونږ درې کاله مخکې ویل چې دغه د سولې جرګه یا د سولې عالي شورا دغه لارې د سولې راوستل نه دي، او باید چې په بله طریقه کار شوی وای. مونږ سوله غواړو په افغانستان کې، د افغانستان اکثریت خلک سوله غواړي، خو نه غواړو چې د سولې تر نامه یو بله لوبه شروع شي. دې سره مونږ مخالفت
کوو. اوسنۍ بهیر تاسې یو لوبه بولی؟
متاسفانه دغه مشروع غوښتنې د افغانستان د خلکو څخه د حکومت نمایندګي اون شو کوله او سولی نه یو لوبه شروع شوه ده یو راست داوادی خلکو ته ورکول کیږي چې یو کال ورسته بلا صاحب محمد عمر انجینر صاحب حکمتیار تو ول چاله د سره په موافقه رسیدو او دا چاله خو ویل کیږي د ولسمشر د افغانستان د ولسمشر لخوا او دا خبر نه څومره مده تیره شوه ده او سلور کال تیره شوه ده چې ګورو یوازې مونږ او تاسو د جګړې شاهدان
ډاکټر صاحب تاسو مخالفت پرته آیا حکومت را هم وړاندې کړی ده چې د غیر مخنیوي کول شي د غروان بهیر د سولې بریالی شي
معلوم ده مونږ هر وخت خپل طرح وړاندیز مطرح کړی ده او خلاصه زمونږ د سولې طرح داده چې د افغانستان حکومت په جرات دا اعلان کولای شي چې مونږ د سولې غوښتونکي یو او د سولې او د مذاکرات دروازه خلاصه ده خو باید په همدغه ډول په جرات د افغانستان حکومت ووایي او د افغانستان دولت اعلان وکړي چې هغه کسان چې نه غواړي سوله وکړي متحد د افغانستان خلکو سره ټول افغانستان خلکو سره د هغوی په مقابل مونږ درې یو روشانه سیاست باید چې رامنځته شي
بله ډاکټر صاحب محترم په دې ورسه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګوشتې پولیسوالۍ کې ځینې سرحدي ستونزې رامنځته شوې هلته پاکستاني پوځونو تاسیسات جوړ کړي وو نښته هم وشوله په دغه کې مدني ټولنو نورو ارګانونو مظاهرې وکړې خپل عکس العمل یې وښود اما د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون چپه خوله پاتې شو لکه څنګه چې لازم و عکس العمل یې ونه ښود د علت په څه کې و
د لازم معنا خو هغه بیا جلا خبره ده چې څه لازم و څه لازم نه دي خو زموږ موقف په دې کې د روشانه موقف ده معنا یې څه ده مونږ پاکستان باندې دوه ادعاګانې لرو اوس یو ایدئال رو چه تاریخی مسئله ده او اغا هم حل شوی مسئله نده او اغا هم ده پاگه که هم به افغانستان خلق نظر شده اغا تاریخی مسئله سده اغا تاریخی مسئله ده کرخی مسئله ده چه لاتروسه حل شوی نده او امغا سپاده ده دو نور مسئله هم بکشته یو دادی چه پا پاکستان که ده افغانستان دشمنان روزل کیشی او دوم مسئله داده چه ده افغانستان حکومت کله ده اعلان کوي او داسی هم شوی ده چه ده اغا کرخی نه هم ده خوار آقلی ده ده دوی قوتونه یا ده خوار که تحسیصات جوره کلی ده پا ده دو مسئله که طول خلق ده افغانستان حق لدی او ده یو مشروع داده او طول نلیوال منگو تاس سره دریجی که پا ده که منگو تاسو موقف منیسو او عمل وکو او که افغانستان خلکو باندې غږ گوشی چې پر دغه ځای د کرخې نه دیخوا تاسیسات جوړ شوی شده د پاکستان دا ملی اردو ته هم ضرورت نشته د افغانستان خلک چاره ده دغه مسئله کولش دومه مسئله د تروریستانو زنی دی چې اخوات د کرخې پراته ده په دې کې هم ټول نړیوال مونږ او تاسو سره دی او مونږ او تاسو سره دلی دغه دوه مسئله باید چې مونږ او تاسو د کرخې مسئله سره ګډ ونه کړو د کرخ مسئله پاگه که د افغانستان خلق یوازی د افغانستان خلق تصمیم نیولی شی او پاگه که بیا د پولین اخوا پراته خلق نظر هم پکی مهم
بله.
ده دغه دو مسئله پا دغه بحرانی وضعیت که منگو تاسو سرگت کو هیچ شیطه هم نرسی
بله د سیاسي اپوزیسیون ځینې غړي البته د راپورونو په اساس په دې باور دي چې د ډیورند کرخې موضوع یو حل شوی موضوع ده یعنی دغه کرخه په رسمیت پیژني ستاسو دریځ او موقف په دې برخه کې څه ده
په دې کې شاید چې مختلف نظریات اوسي کې زموږ نظر دا ده چې دا یو ملي بحث ته ضرورت لري کاشکې دا مسله حل شوی مسله وای حل شوی مسله نه ده که دی یو خانه دی حل شوی مسله ده د بل خانه حل شوی نه ده دا مسله په دې کې یو ملی بحث ضرورت شته باید دا ملی بحث مونږ او تاسو اجازه ورکو کدا د اپوزیشن لخوا کیږي کدا د حکومت لخوا کیږي دا یو مشروع مسله ده مونږ او تاسو په یو شتون پیله ژوند کوو په دغه وخت کې یوازې د خلکو پر احساسات باندې کار کول او د خلکو احساسات را پارول دا د حل طریقه یعنی د حل لارې نه ده
د دې مینوال یا طرفدار چې دغه کرخه پر رسمیت پیژندل شي
زه د دې مینوال یم چې د افغانستان خلک په دغه حکلا یو اساسي تصمیم ونیسي هغه تصمیم څه ده هغه افغانستان خلکو پورې تړلې مسله ده او هغه باید چې د پولینه اخو افغانان چې پراته دي دوه خپل نظر هم پکې
ولسمشر حامد کرزی په خپل وروستۍ څرګندونه کې ویلي چې پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې زیږوي تر څو افغانان دې ته مجبور کړي چې دغه کرخه پر رسمیت پیژني تاسو د ولسمشر له دې څرګندونو سره څومره موافق یاست او آیا پاکستان ستاسو په نظر داسې یو هدف لري
شایي چې هغوی دا هدف ولري زه په دې کې تبصره نه کوم خو د ولسمشر متاسفانه موقف نیول کله دا سوال خلکو ته پیدا کیږي چې که دا مسله لکه کدا مثال د ګوشه موږ تاسو په نظر کې ونیسو، کدا د یولس کال مخکې مسله وو، اوس په دغه وخت ولې دا مسله ده نوی بنا ورکول شوی ده؟ دا سوالونه خلکو سره شته. او بیا متاسفانه داسې یو مسلې هم دي چې کله دا مسله د کرښې د افغانستان داسې معلومی چې دا یو خواته د افغانستان په دغه مسله هیڅ تشویش نه لري، بل خواهی بیا اصلي مسله یې بولي. داسې نه ده، دا د افغانستان مسله ده، دا ملي مسله ده. په دې کې موږ ټول خپل موقف لرو، خپل نظر لرو. دا د اوسنۍ کلوړنه ده ولسمشر ته خلک په داسې سترګو ګوري چې ولسمشر غواړي چې په خپل لاس دلته یو بحران، یو نوی جنجال جوړ کړي، تر څو چې د هغه اصلي مسله د افغانستان چې د هغه د انتقال قدرت ده، سیاسي انتقال قدرت ده، د یو سالم انتخابات یو تولټاکنې له لارې د هغه نه د خلکو پام بل خواته واړوي.
تاسو یو انتقاد و چې حکومت پاکستان په وړاندې داسې غوڅ او جدید دریځ نه لري، په دې وروستیو کې حکومت یو څه جدي سوی مثلا نیولې که پاکستان همکاری ونه کې موږ دغه د سولې هڅې په یوازې سر مخ بیو، او دغه پروسې مسله کې ولسمشر د پاکستان په پاوڅ غږ وکړو چې ځان اصلاح کړي، څه فکر کوئ له دې سره سم ولسمشر هند ته سفر وکړي؟ آیا د حکومت پالیسي د پاکستان په اړه بدله شوې ده؟
متاسفانه مسله په دې کې ده چې د ولسمشر پر خبرو باندې نه افغانان اوس اعتماد کوي او نه هم ګاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه. علتی پدې کې ده چې یو کال مخکې ولسمشر اعلان وکړ چې افغانستان او پاکستان لکه اخبار ګورونه د افغانستان او پاکستان. همالته ولسمشر اعلان وکړ چې د هند او پاکستان ترمنځ جګړه وشي، بیا زه پاکستان سره درېږم. زه په دې خبرې نه کوم چې دا سم و یا غلط، خو اوس چې بیا ځي هندوستان ته، هندوستان دا اعتماد کوي پردم دغه ولسمشر باندې یا د افغانستان خلک دا اعتماد کوي چې اوس دا سیاست د افغانستان؟ موږ نه غواړو چې د پاکستان پر ضد سیاستي یا د هندوستان پر ضد سیاستي، داسې یو سیاستي چې د افغانانو منافع پکې خوندي. د دغه یو سیاست تمثیل متاسفانه ولسمشر نه
کوي. دغه سفر به ګټې بولې هندوستان ته د ولسمشر وروستی سفر؟
اخه به وګورو چې څه ګټې لري څه ګټې نه لري. خو د شعارونو په هکله دا شعار ده چې نن داسې ویل کېږي پرون هغه سې ویل شو، متاسفانه هغه شی چې د افغانستان عزت او د افغانستان ملي منافع او مصالح غوښتل هغه تمثیل د افغانستان د سیاست ونه شو.
ډاکټر صاحب، داسې ویل کېږي چې که چیرې هند لکه څنګه چې تمه ترې کېږي د افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي، کېدای شي د پاکستان عکس العملونه یا دغه اوسنۍ کومې لانجې چې پیدا کړې افغانستان ته دا نورې هم زیاتې شي، تاسو هم له دې نظر سره موافق یې؟
په دې کې باید پوره یو بحث وشي. پاکستان یا هر ګاونډي هېواد وګوري چې افغانان سره یو دي، او افغانان داسې یو نظام لري چې ټول افغانان یې د ځان نظام بولي او د خپل نظام نه په ګټه دفاع کوي، بیا هغوی ته بله لارې پیدا کېږي نه بې له دې چې افغانستان ته احترام وکړي او افغانانو ته احترام وکړي. که وګوري چې نظام د خپل د چارواکو له لاسې لنګ کېږي، سیاستونه یې ورځ په ورځ د تغییر په حال ده، هغه وخت دوی احترام نه کوي. او موږ باید چې هیڅ حکومت ته دا موقع ورنکړو چې زموږ بهرنی سیاست ویټو وکړي.
بله،
د ویټو حق هیڅ حکومت نه لري.
ډاکټر صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، داسې راپور نشته چې تاسو له حزب اسلامي سره پټې خبرې کړې دي؟ آیا داسې څه شته چې تاسو د حزب اسلامي له چارواکو سره د سولې په اړه خبرې کړې، تاسو یا د اپوزیسیون ځینو نورو غړو؟
مقصد تاسو حزب اسلامي سیاسي ګوند چې اوس په کابل کې دي؟
نه، هدف هم هغه مخالف ګوند چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اوس هم فعالیت کوي.
هغوی سره موږ تماس نه دي نیولي.
او په دې ځینو نورو کانفرنسونو کې، مثلا د فرانسې کانفرنس ته هم چې د سولې په اړه تاسو ځینې غړي لاړل، هلته تاسو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې د افغانستان د سولې په اړه باندې؟
او هلته زموږ ارشد بشرتابه ګډون کړی وو، او زموږ دریز هلته هم یو روښانه دریز، هلته د سولې د شورا اعضاوې هم ګډون کړی وو، او سیاسي شخصیتونه د افغانستان ته هم بلنه ورکول شوی وو.
څو نظر د طالبانو څو د سولې سره علاقه مندي خودله نه خودله؟
په ظاهر کې دوی ویل چې موږ د سولې غوښتن کیو، او بیا جزئیات چې خبر راته هغه ویل چې موږ نه غواړو چې اسلامي امارات یوازې د یو قوم نمائندګي وکړي. معنا دا خبره ده چې اوس هم هغه په اسلامي امارات تاکید کوي، د دې پر ځای چې په اسلامي جمهوریت چې اوسنۍ نظام ده د افغانستان پر هغه باندې خبرې وکړي. زمونگ اصلی اساسی موقف داده چه اصل ده اسلامی جمهوریت ده و منل شوی اصل ده په اساسی قانون ده سوله پاکله مون حاضر یو مذاکره ته خدا اصل باید چه په نظر کی
بله ډاکټر صاحب د خبرونه د پايشه بوت رسیدلی یو کراته وای چې راتلونکو انتخاباتو ته څومره هیله من د شفافیت په اړه څومره هیله من دی او آیا تر اوسه سیاسي اپوزیشن کوم واحد کاندید باندې پریکړه کړې
دي دوه برخې د تاسو د سوال شروع کوم یو واحد کاندید باندې خبر لا تر اوسه نه ده شوی خو شورا د همکاري د احزاب او ائتلافونه منظمې جلسې لري او مشرانی سره ګوري په هفته کې یو وار او په اونۍ کې یو وار
تاسو علاقه لرئ چې کاندید شئ ولسمشر انتخاباتو ته
ما دا تصمیم نه ده نیولی په دې کې هم شک نشته چې ملي ائتلاف یو لکه چې مخکې هغه وخت د تغییر او امید ائتلاف په نامه او اوس هم د ملي ائتلاف په نامه یو اساسي او محوري رول ولوبوي په راتلونکي ټولټاکنه
او شفاف پیداغ انتخابات
گدون پا انتخابات ضرورت بیاد تقلب او درغلی مخنیوی کول هم زمون وظیفه ده او د افغانستان د خلق وظیفه ده بیل انتخابات نه مونگ او تاسو بل چاره نه لرو
دیره مندن از زمونگ دیده اونه ده حقیقت سبه پرگرام هم دلتا پایتا و رسیده ده ملی اطلاف لمشر داکتر صاحب عبدالله عبدالله صاحب سخه دیره مندن کورم آباد
سلامت دوسی
تولنیز شبکه انترنت فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم زړه مې پتا پسې خوږیږي وای څنګه وکم وای څنګه وکم زه صبر وم خو نه صبرېږي وای څنګه وکم مجبوری پتا تا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے چار کی گی وای څنګه وکم زرم پتا پسی خوگیگی وای څنګه وکم وای څنګه وکم سې صبر وما خون صبرېږي